امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مسپخین یو نیمه بجه شول. د امریکا غاښنا رادیو ورستې خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمه خبرونو غټ ټیک اوري. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو قمندان وای کیدی چې د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو د ورلګلو غوښتنه وکړي. یو افغان سوداګر امریکایي پوځیانو ته په رشوت ورکولو تورن شو او د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ترکیې نه غوښتي دي چې د عراق د شمال نه د خپل عسکر وباسي. تر نوردونکو روان خبرونه یو ساعت دوام کوي، خو د خبرونو نه پرته نور خبرونه په ثبت شوي بڼوري ستاسو نه هیله کوي چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. اول پوره خبرونه ز اشغله رحیم زوی وایم. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي کېدی شي د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو د ورلګولو غوښتنه وکړي. جنرال کیمبل یو اس ای ټوډای سره په مرکې کې ویلي دی چې د حکومت څخه به وغواړي چې همدا وسنۍ شمیر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي او که اړتیا ولیده کېدی شي د نورو غوښتنه هم وکړي. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې جمهور رئیس باراک اوباما څه موده وړاندې د جنرالانو په غوښتنې د 5500 عسکرو د رایسلو نیټه وزنډوله او د 2014 کال تر پای د پریښودلو اعلان وکړه. په داس حال کې چې ټاکل شوی د پنځشنبه پر ورځ به د ټاکنیزو کمیشنونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې په رسمي توګه کار پیل کړي، د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د کمیټې د جوړېدو سره مخالفت ښودلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې د چهارشنبه پر ورځ ویلي دی چې ټاکل شوی و د پنځشنبه په سهار به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي د کمیټې غړي د قانون د حکمونو د عملي کولو په خاطر خپل لمړنۍ غونډه پیل کړي، خو البته وست ولسی جرګې د دې سره مخالفت ښودلی دی. په هرات کې د طالبانو یو قمندان نیول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 13 ورځې د هرات په ولایت کې د کورنۍ چارو د وزارت په اله وبخي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 13 ورځې د هرات په ولایت کې د مولوي احمد شاه په نوم د طالبانو یو قمندان نیولای. د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې مولوي احمد شاه چې د بادغیس ولایت د جوین د ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د هرات په ولایت کې د افغان حکومت پر خلاف په تروریستي فعالیتونو او د نامنیو په پیښو کې لاس درلود. افغان سوداګر امریکایي پوځیانو ته په رشوت ورکولو تورن شوی. د امریکا یوې محکمې په افغانستان کې د باروډونکو موټرو د یو شرکت خاوند د قراردادونو په ترلاسه کولو کې په درغلۍ تورن کړی. د حکمت الله خادمان په نامه یو افغان سوداګر چې د افغانستان په جنوب کې د باروډونکو موټرو شرکت لري، امریکایي پوځیانو ته په رشوت ورکولو تورن شوی دی. د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي ویلي چې ښاغلی خادمان په 2009 کال کې د امریکایي ځواکونو د انتقالاتو د قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره دوه امریکایي سرتیرو ته شاوخوا 1.5 لک ډالر رشوت ورکړی و. دواړه پوځیانو پر رشوت اخیستلو اعتراف کړی چې یو یې په 10 میاشتو حبس محکوم شوی او د بل قضایي حکم په راتلونکي میاشت کې صدریږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ترکیې نه غوښتي دي چې د عراق د شمال نه د خپل عسکر وباسي. بغداد ترکیه ته خبرداري ورکړې ده چې خپل عسكر ونه باسي عراق به په پوزي اقدام غوړ وکړي. د عراق او ترکیه اړیکې د همدې میاشتې په سر کې وروسته له هغه خراب شوې کله چې ترکیه د عراق شمال ته کومکی عسكر واستول. ترکیه وایي د دوغ عسكرو دنده د باشقي په سیمه کې د هغه سونی او کوردی جنگیالي روزل دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کوي. د عراق د بهرنی چار وزیر ابراهيم الجعفري نن ویلي دي بغداد به کوخه کوکی چې دا مسله په سوله ایز توګه حل کړي، خو زیاتوي چې که چیرته د حل کوم بل لار نه وي پاتې او جګړه پر موږ راوته پل شي، نو موږ به هم د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره پوځي اقدام وکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په رپورت کې ویل شوی دی چې په دې کال کې څه د پاسه 1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي د سمندرونو د لارې اروپا ته رسیدلي دي او د بې ساري شمیر 80% د یونان په وړو ګڼ نفوسو ټاپوګانو کې پلی شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې هغه خلک چې د جګړو او د پولیسو د تعقیب او زور زیاتۍ له لاسه تښتي، ځان ته د ژوندانه د محفوظو او خوندي ځایونو په پیدا کولو کې ډیر ستر قیمت ادا کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې 3015 خلکو سکل د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لار کې خپل سرونه بایلل. د دې معنا دا ده چې په هر ورځ کې لس کسه په دې سفرونو کې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې په روان کال کې د سمندرونو نه د مهاجرینو د اوښتو شمیر د تیر کال په پرتله 15 چنده زیات و، او د دوهمې نړیوالې جګړې نه راوروسته یې په اروپا کې د مهاجرینو تر ټولو لوی بحران را پیدا کړ. د دې ادارې نطاق ادریان ایډواردز وایي چې د 2000 او 3000 تنو ترمنځ مهاجر چې زیاتر یې سوریایان دي، هر ورځ په سړه هوا او طوفاني اوبو کې په کښتیو کې د ایجین ټاپوګانو ته ځانونه رسوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې دا مهاجرین چې په خپلو ملکونو کې د جګړو او ناامنیو له لاسه تښتي، ځکه د اوبو د لارې سفرونه کوي چې اروپا ته رسیدونکې ځمکنۍ لارې بندې دي. په سرحد کې محدودیتونه دي. ځینو هیوادونو د ځمکنیو سرحدونو په اوږدو کې کټارې جوړې کړې دي او مهاجر نه پرېږدي چې ورداخل شي، ځکه نو دغه خلک د سمندر د لارې سفرونه کوي او د غرقېدو د خطرونو سره مخامخ دي، او د دې معنی دا ده چې د دغو عادي سفرونو لپاره لا سم سیستمونه په کار نه دی اچول شوي. اشغله رحیمزوی، امریکا غږ آشنا رادیو. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي ګمان کیږي چې د وسو په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه ماران به د رمادي د ښار په شاوخوا کې پټ شوي وي. عراقي ځواکونه څو ورځې وړاندې د داعش جنګیالي د ښار نه وایستل. ائتلافي ځواکونه وایي د داعش جنګیالیو د ښار په اکثرو ځایونو کې ماینونه ښخ کړي او لا هم امنیتي ځواکونه لګیا دي د ښار د دغو چاودیدونکو موادو نه پاکوي. ائتلافي ځواکونه وایي همدا وجه ده چې په لسګونو زره د رمادي اوسیدونکي چې بغداد ته د جګړې له وجې کډه شوي وه، لا هم نه دي توانېدلي چې بیرته خپل کورونه ته راشي. هند نن د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې راتلونکی کال د ویسټنګ هاوس الکتریک کمپنۍ سره د شپږو اتمي بټیو د جوړېدو موافقه نهایي کوي. هند پلان لري چې د اتمي برښنا په پروګرام 150 میلیارده ډالر مصرف کړي. هند همدارنګه ویلي دی چې د فدرالي حکومت کابینې د روسیې په همکارۍ 200 نورو بټیو پلان منظور کړی دی او د سون مواد به یې د استرالیا نه وارد شي. د هند د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د ویسټنګ هاوس کمپنۍ به د اتمي بټۍ په راتلونکي کال کې د ګجرات پیالت کې چې د صدر اعظم نریندرا مودي پلرنی ایالت دی جوړ کړي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د رقه په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې 3 تنه مشران وژلي دي. د روسیې د دفاع وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د سوریې حکومت یوې مخالفې ډلې ورته د رقه په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د مشرانو د غونډې په اړه د استخباراتي معلومات ورکړي وه. دغه وزارت وایي چې هوایي ځواکونو یې دغه سیمه د 2 ورځو لپاره څارله او د غونډې د پیل کېدو نه وروسته SU-34 الوتکې په هغوی بمباري وکړه. وزارت نه دی ویلي چې دا بمباري په کومه ورځ شوې ده. لږ تر لږه 13 کسان د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په منځني لویدیځ کې په سختو سیلابونو کې مړه شوي دي. هغوی تقریبا ټول د خپلو موټرونو سره د سیلابونو اوبه وړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. فکر کیږي چې د میسیسیپی د سیند اوبه به په 4 راتلونکو ورځو کې د سختو بارانونو له کبله په بېساره توګه زیات شي. د میزوري ګورنر جی نکسن په داسې حال کې اضطراری حالت اعلان کړی دی چې چارواکي هلې ځلې کوي هغه ښارګوټي تخلیه کړي چې د اوبو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دي. اکثره مړه شوي هغه خلک وو چې د سیلابونو په اوبو کې یې موټر ورګډ کړی وه او غوښتل یې د دغو اوبو نه تیر شي، او په خاص ډول هغوی د شپې په تیاره کې دا کار کړی دی. د میزوري د لویدیز آلټن اوسیدونکي مخکلي دي چې د سیلابونو چټکې اوبه خپلې جګې سطحې ته ورسیږي د خپلو کورونو نه ایستل شوي دي. د امریکا د سمندري سواحلو ساتونکو سنت لوئس ته نږدې د میسیسیپی د سنت یوه برخه بنده کړې ده چې دغه ښار د خطر نه بچ کړي. د ښار د اوسیدونکو نه غوښتل شوي دي چې د سیند په دواړو غاړو کې د شګو بوجۍ واچوي. کته هم چې اوس بارانونه درېدلې دي، مګر چارواکي وایي چې ډېر سخت سیلابونه لا هم روان دي. اشغله رحیمزوی، امریکا غږ آشنا رادیو. او دا هم پاتې خبرونه. ترکیه نن 2 تنه نیولې دي چې شک کېږي د اسلامي دولت یا داعش سره د داعش د ډلې غړي به وي. داسې ګمان کېږي چې دغو کسانو نیت درلود د ترکیې په پایتخت کې د نوي کال د لمانځلو په مراسمو کې ځانمرګه بریدونه وکړي. هند نن د لرې واټن ویشتونکی توغندی وازمایي چې د ځمکې نه هوا ته توغول کېږي او په لرې واټن کې هوایي ګواښونه دفع کولی شي. او د یوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي چې حکومت به د غهواته د روسینا د زینو شیانو په واردېدو بندیز ولګوي. ښاغلی یاتسینوک وایي یوکران دا کار په دې خطر کوي چې مسکو هم روسیې ته د یوکران په زینو موادو په واردېدو